ازادي راډیو د لاس بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی بي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته به د ناتو د سرمنشي په وینا واوري چې په افغانستان کې به د افغان ځواکونو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. سیګاروي د امریکا د مرستو پرختی ادارې د 2016 میلادي کال د سپتمبر له پای رئیس د افغانستان د پونې په برخه کې 1.8 میلیونه ډالر لګولي. په بلخ کې دوه وسلوالې ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شول او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاري ساتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار اداره یا سیګار وایي د امریکا د مرستو پرختی ادارې د 2016 میلادي کال د سپتمبر له پای رئیس د افغانستان د پوهنې په برخه کې 1.8 میلیونه ډالر لګولي دي. سیګار په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د تشکیل په اړه د وړاندې شوي راپور او د هغه څه ترمنځ چې په سیمه کې تر سترګو کېږي څرګند توپیر شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ځنګړي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په بلخ ولایت کې د هغو شپږ ویشتو ښوونځیو د فعالیت څرنګوالی څېړلی چې د امریکا د مرستو پرختی ادارې تمویل کړي دي. د امریکا د مرستو پرختی ادارې په افغانستان کې د ښوونځیو د رغونې او بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر لګولي دي او د ښوونځیو د ښوونکو د روزنې او د هغوی ته د ماشونو د ورکړې په سبب لا هم خپلې مرستې جاري ساتي. په بلخ کې دوه وسلوالې ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دغه دوه ډلې د ملي امنیت په هڅو د سولې له پروسې سره یو ځای شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو ډلو شمیر نږدې 200 کسانو ته رسیږي. چارواکي وایي دغه وسلوالو ډلو د بلخ په نامنیو کې ډېره ونډه درلوده چې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو به د امنیت په ښه کېدو کې مثبت بدلون راشي. د کاپیسا د ولایتي شورا منشي محمد امان مبارز د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان دي. د کاپیسا د والی ویان قیس قادری پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې خغلی مبارز د زرګر سیمې له تاریخي آثارو لیدنه کوله چې دا پیښه رامنځته شوه.
منشی شورای ولایتی ما بعد از صدای نماز
د وی زمنګ د ولایتي شورا منشی د جمعې د منزل ادا کولو وروسته له سو قومي مشرانو سره خپل رور او دریو ساتونکو سره یو ځای د خوم زرګر په سیمه کې روانو چې د سړکړې د زیګوزي شوی ماین چاودنه پرې وشو. د کاپیسا د والی ویان زیاته کړه چې د ټپیانو حالات خدای. محمد امان مبارز له دریو کلونو رئیس د کاپیسا د ولایتي شورا منشی و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاري ساتي. ریکس ټیلرسن پرون د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دی او په روسیې به خپل بندیزونه په ځای پاتې شي. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې برخه واخیسته. د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې برخه واخیسته چې د ناتو په اړه د امریکا د ژمنو پر سر شکونه زیات شوي او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اړیکو لیوالتیا هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دی پوهیږي چې د ناتو د هر یو غړي ګواخل د ټولو غړي ګواخل دي او هغوی باید د دې بنسټ له مخې غبرګون وښي. ریکس ټیلرسن وویل چې امریکا ته د منلو نه ده چې روسیه د اوکراین پولې بدلې کړي. لویدیځي هیوادونو وروسته له هغه په روسیې بندیزونه ولګول چې دغه هیواد په 2016 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین له خاورې جلا کړه او د روسیې د خاورې برخه یې کړه. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگتن کې د منځني ختیځ له دوو مهمو متحدانو سره وګوري. د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په درېیمه په سپینې ماڼۍ کې وویني. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي چې د ولسمشر ټرمپ به د اپریل په پنځمه د اردن له پاچا عبدالله سره خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ به د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال مصر سره د امریکا د اړیکو ښکېدو ته پاملرنه وکړي. سپایسر ویلي چې امریکا ته د اردن د پاچا د سفر پر مهال به دواړو مشرانو ته د دې فرصت برابر شي چې د منځني ختیځ په اړه پر یو شمېر ګډو موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د سوریې شخړې او د اسرایل او فلسطین پر اړیکو وغږیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاکر مایکل فلین د وړاندیز ملاتړ وکړ. فلین چې تمه ده د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو د استخباراتو کمیټې ترې پوښتنې وکړي، غوښتنه کړې چې له جنایي تحقیقاتو خلاص شي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې فلین د دې وړ وباله چې د ځان سپیناوی وکړي. په ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبر په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگتن کې ویل
that Mike Flynn should go testify.
د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې مایکل فلین باید خپل ځوابونه ورکړي. د ولسمشر په باور فلین باید هلته ورشي، توضیحات ورکړي تر څو چې سره خبرې
وکړي.
مایکل فلین چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو نږدې متحد و، له روسي سره د خپلو اړیکو د پټ ساتلو په خاطر له دندې لرې شو. او کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دیرشمې اوږد کړي. د کاناډا دفاع وزیر هارجت ساجن د جمعې په ورځ وویل چې د دریو میاشتو په مخه د دې ماموریت له تمدید سره به کاناډا وکړی شي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف ښه وارزوي. ټاکل شوی و چې د کاناډا د ماموریت د مارچ تر اخره پورې پای ته ورسیږي. کاناډا د 2016 کال په ترڅ کې په عراق کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او بیا یې د ماموریت دوه ځله تمدید کړ. تر هغه وروسته یې د سوریې لور ته وغځوه. د کاناډا د دفاع وزارت په بیان کې راغلی چې د دغه درې میاشتنی پوځي ماموریت په ترڅ کې به کاناډا عراقي ځواکونو ته سلا مشوره ورکوي او له هغوی سره به مرسته کوي. د کاناډا دفاع وزیر وایي د کاناډا شاوخوا 200 پوځیان د موصل په ختیځ کې هڅې کوي. عراقي ځواکونه د امریکا په ملاتړ هڅې کوي چې موصل له داعش څخه ونیسي. موصل په عراق کې د داعش وروستی پیاوړی مرکز دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې ټینګار کوي پرمختګ په افغانستان کې له امنیت سره تړلی.
There is no way we can implement those development programs without security, without safety and without training, assisting and advising the Afghan security forces.
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیا لوزلو ته اندیشنه ښکاره کړه. یو پزړه پوری مسله لرو. په کرکټ کې څنګه غلا کیږي؟ په لوبه کې غلا؟ په بنگلاديش کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبي حال درکو او په نړیوالو موضوعاتو کې مو په متحده ایالاتونو کې د چین او امریکا د ولسمشرانو د غونډې د اجنډا له موضوعاتو خبرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
موږ تاسو دولسه ډول واکسین لرو چې باید ماشومان تطبیق کړو. د هغو امراض ته تطبیقیږي چې موږ تاسو ورته امراض د کوشنده د اطفال وایو.
د ناتو سرمنشي وایي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه ونه روزل شي افغانستان ته امنیت او پرمختګ یو ځای نشي راتلی. یانس ستولتنبرګ پرون دا خبره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته په بروکسل کې وکړه. د وویل په افغانستان کې له کلونو راهیسې د افغان پوځیانو روزل روان دي او ناتو غواړي په جګړو کې تشکیلتیا د پوځیانو روزنې ته توجه زیاته کړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
په تیرو دوه ورځو کې د ناټو سازمان په دوو مهمو غونډو کې که څه هم افغانستان د اصلي اجنډا ډیره برخه نه جوړوله، خو بیا هم د دغه هیواد امنیت هغه مسأله وه چې ډیرو مشرانو پرې خبرې وکړې. د ناټو سازمان سرمنشي یون سټولټنبرګ پرون د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ورځنۍ ناستې په پای کې خبریالانو ته وویل چې ناټو به په جګړه کې د ښکېلتیا پر ځای په افغانستان کې د پوځیانو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل له کلونو راهیسې افغان پوځیانو ته روزنه ورکول کېږي او د دغو پوځیانو روزنه، همکاري او مشاوره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات د راتلو یوازینۍ لار ده.
To stabilize our neighborhood. In Afghanistan, for instance, we have
دایوی مونږ د خپل گاوند د ثبات ساتلو لپاره ډیرو لارو ته اړتیا لرو. په افغانستان کې د ناټو متحدین له اروپایي ټولنې سره یو ځای او ملګری ملتونه بیلابیل پرمختیایي پروګرامونه تمویلوي. دا مهمه ده خو له امنیت، خوندیتوب او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې، مشورې او همکارۍ پرته هیڅ ممکن نه ده چې دا پرمختیایي پروګرامونه مخته یوسو. خغلی سټولټنبرګ ویل د پرمختګ بنسټ په دې کې ښودل کېږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. د ناټو سازمان سرمنشي ویل دغه سازمان غواړي د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې فرمول په نورو هیوادونو کې هم تطبیق کړي چې لومړی به له عراق نه پیلوي. د ناټو سازمان غړیو هیوادونو وړ مورز هم د ناټو روسیې شورا په غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کړې وې او د دغه سازمان سرمنشي په زغرده وویل چې یوازې او یوازې د افغانانو په رهبرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. دواړه غونډې د ناټو سازمان په مقر کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوې. دې غونډې ته افغان خبریاله لیلما سدید هم ورغلې وه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناټو سازمان د سرمنشي یون سټولټنبرګ هغه خبرې چې د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ یوازینۍ لارو بلله داسې تحلیل کړې.
صحبت از اینا بیشتر در رابطه با کشورهای در حال جنگ مانند عراق و سوریه و افغانستان بود.
د ښاغلي سټولټنبرګ خبرې تر ډېره د افغانستان، عراق او سوریه په څیر هیوادونو په اړه وې چې اروپا ته ترې ډېر کډوال زی او اساسی علت هم د امنیت نشټوالی دی. د دې خبره مونږ هلته په همدغه هیوادونو کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه دی کړی. د ویل تر هغه چې په یادو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه ونه روزل شي د پرمختګ امکان ډیر کم لیدل کیږي. اغلی سدید ویل د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو روسیې شورا په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د سولې او ثبات راتلو په لار کې له خپل هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړ. ناټو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت په خوا پای ته رسولی او اوس وخت د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې او مشورې ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي یان سټولټنبرګ څرګندونې واورېدې. د پرون په بروکسل کې ویل چې د افغانستان د ځواکونو د روزنې بهیر ته به ناټو توجه زیاته کړي. سټولټنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې پرمختګ تر هغو نشي راتلی چې هلته امنیت تامین نشي. بل لورته د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روسیې هلې ځلې د اندېښنې وړ دي. دا خبرې جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وکړې. روسیې مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره تماسونه د نظامي هلو ځلو برخه نه بلکې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ په افغانستان کې له طالبانو سره اړوند د روسیې فعالیت لیدلی دی. زه نه غواړم اوس مهال ووایم چې آیا وسلې یا داسې بل څه پکې شامل دي، خو پرته له شکه د دوی نورو فعالیتونو ته په کتو دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمن کوي.
Gives us concern.
تر دې مخکې په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون قومندان جنرال کورتیس سکاپاروټی د امریکا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکو اغیز شاهد دی او دا امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نکړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. تر دې خبرو وروسته افغانستان او پاکستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیر جمعې په ورځ وویل چې دا له ځانه جوړه سوې خبره ده. روسیه ویلي چې له طالبانو سره تماسونه سولې ته د هغوی د هڅولو یوه برخه دي او په دې کې نظامي هدف نه لري. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل روسیه ته د سفر پر مهال ورته اطمینان ورکړل سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي نه د نظامی مداخلې. اتمر وویل افغانستان د داسې دریض هرکلی کوي.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ډیورن کرښې په اړه د پاکستاني لوري تازه څرګندونو او دغه شان د پسرلي په راتګ سره په افغانستان کې د جګړې د موسم د پیل او له افغان ځواکونو څخه د مخالفینو د ځپلو د هڅو د پراختیا د غوښتنې په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مخاله کې لیکلي، پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې د ډیورن کرښې پر ځینې برخو اغزن سیم وغځوي او کټارې وتروي. د سرمقاله لیکونکي په وینا د کرخې په ځینې سیمو کې عملی کار هم پیل شوی او پاکستانی لوري ادعا کړي چې دا کار په کابل کې د چارواکو په خوخه او توافق شوی دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت غلی دی او دا چاره دې ته لاره هواروي چې خلک پر حکومت نور هم بې باوره شي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر ډیورند د پاکستانی تحرکاتو په اړه د حکومت چوپتیا په طبیعي ډول شکونه او اندېښنې راپیدا کوي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، د حکومت اوسنی غبرګون بسنه نه کوي، دا سوړ کمزورې او ناسم دریځ دی. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د پارلمان غړي شاه جیګل افریدي د هغه هیواد ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، دوی د نوروز له جشن وروسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره کتلي او نوموړي په خپلو خبرو کې دغه موضوع یاده کړې ده. په مطلب کې راغلي شاه جیګل یادې ورځپاڼې ته ویلي چې عبدالله عبدالله د ډیورن کرښې د رسمي کېدو په تړاو د پاکستان ملاتړی دی، خو په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت اجرایي ریاست دا موضوع رد کړي او ویلي چې عبدالله عبدالله نه له کوم پاکستانی پلاوي سره.
د کابل ننوی ورځپاڼو ته کتنه به چې اجمله تورمان وړاندې کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي د افغانانو په مشۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو تړون او متحدانی په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشۍ مخته ځي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان حکومت د ناټو د سرمنشي له وروستیو څرګندونو په داسې حال کې هرکلی کوي چې په دې وروستیو کې ځینو امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده.
د افغانستان د حکومت لومړی هدف سوله دی. د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاری او مرسته اړینه ده او ضروری ده. نو موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ چې پخوا مهم درلود یو ځل بیا تازه سوی دی ستایي.
دا په داسې حال کې ده چې تمه د مسکو دوه اونۍ وروسته د دولسو هیوادونو د استازیو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. امریکا او ناټو به په دې سیمه ییزه ناسته کې ګډون ونه کړي، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې روسیې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو کومې باوري سرچینې تر اوسه دغه خبر رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د روسیې دغه هڅې په داسې حال کې کېږي چې په اروپا کې د ناټو یو قمندان ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد و، خو روسي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه د سولې پروسې ته د طالبانو تر هڅولو پورې محدود دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ناټو او روسیه دواړه غواړي چې په افغانستان کې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. خو د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت باید یو نړیواله اجماع رامنځته کړي ترڅو د افغانستان د ستونزې حل لپاره ټول په ګډه سره کار وکړي.
د افغانستان دولت د سولې د پلان د اساسي لوري په توګه باید خپل غږ پورته کړي او یو نړیواله اجماع رامنځته کړي څو د افغانستان د سولې بهیر د ټولو قدرتونو د ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي او افغانستان هم په سیمه کې خپل مقام وساتي او سوله ټینګه شي. کنه نو که په افغانستان کې هغه څه چې د روسیې او غرب انتخابي ښایي ډېره ښه پایله ونه لري.
ناټو د افغانستان له مهمو متحدینو شمېرل کېږي او دا محل افغانستان کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیری دی ردی چې ډیری امریکایان دي. دوی افغان ځواکونو ته په روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي، خو تر اوسه څرګند نه ده چې افغان حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د کوم دریز پلوي وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان تر درویشت کلنو کشر کرکټ لوبغاړي د آسیایي شورا د نویو ظهور کوونکو لوبډلو په جام کې له پاکستان سره په لوبه بوخت دی. دغه لوبه په بنګلادیش کې روانه ده. تر دې دمه په 15 اوورونو کې پاکستان 145 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي سوسېدلې دي او لوبه روانه ده. د دې لوبې په اړه مو که چیرته نور معلومات هم وروسته ترلاسه کړل ته له تاسو سره به یې شریک کړو. د دې لوبو په ترڅ کې البته نننۍ لوبه سیمی فاینل ده، یعنی ما پایلو به لوبه ده. که چیرته افغانستان دا وګټي، افغانستان به پایلوبې ته ووسي. پرون افغانستان د هند ټیم ته په دغو لوبو کې ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو دا مسابقه په 2 او 21 توپونو وګټله. په دې سیالۍ کې هندي لوبغاړو په 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو د سوځېدو په وړاندې افغانستان ته 233 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیات وکټونه نوین الحق واخیستل. د 10 اوورونو کې د 45 منډو د ورکولو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوسول، 2 ګلبدین نایب او 1 شرف الدین اشرف وسوسول. ګلبدین نایب نن له پاکستان سره هم یو لوبغاړي سوسولې دي. په بیټنګ کې د افغانستان له لوري له هند سره یوسف احمدزی 50، سمیع الله شینواری 50، شاهد الله 24، شرف الدین اشرف 26، ګلبدین نایب 40، منیر احمد 19 او نجیب الله سادران 45 منډې کړې وي. د افغانستان نوی ظهور کوونکې لوبډلې دا سیالۍ په داسې حال کې له هند وګټله چې دوه لوبغاړي لرل او 46 اوورونه روان وو. له پاکستان سره د افغانستان د لوبې په اړه نور معلومات تر اوسه موږ نه دي ترلاسه کړي. دغه لوبې د دې لپاره چې په تلویزیونونو باندې نه ښکاري او په ویبسایټونو کې هم د دې لوبو په اړه ډېر لږ معلومات ورکول کېږي او په ځنډ ورکول کېږي، نو که مو نوي معلومات ترلاسه کړل د دې لوبې په اړه به یې له تاسو سره شریک کړو. یو ځل به بیا هم زه تکرار کړم، له 30 کلونو ټیټ عمره افغان لوبغاړي په نیمه پای لوبه کې په بنګلادیش کې له پاکستان سره لوبه کوي. لوبه تر دې دمه 15 اوره شوې ده. په دې 15 اوورونو کې پاکستان 145 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوسېدلې دي. بیا هم د کرکټ په اړه، د پاکستان په کرکټ کې یو ځل بیا د درغلیو مسلې سر راپورته کړی او پر یو شمېر لوبغاړو تور پورې شوی چې د پیسو په بدل کې په لوبو کې درغلۍ کړې ده. د دې لوبغاړو پر ضد دوسیې پرانیستل شوي دي او پلټنې روانې دي. افغان لوبغاړي څرنګه له دې ستونزې سره مخامخ دي؟ د غلاو علت څه دی؟ دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بوریوال کاکړ راپور لري.
د پاکستان سوپر لیگ په دوران کې پر لوبغاړو تور پورې سو چې له جوارګرو څخه د درغلیو په بدل کې پیسې اخیستي دي. په دې لوبغاړو کې شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان او یوشمیر نور شامل وو. پر محمد عرفان وار لمخه یو کال بندیز لګول شوی او له نور څخه پښتني ګرویژن روان دي. د پاکستان پخوانی نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وای دا سینه ده چې پاکستانی لوبغاړی نه پوهیږي، بلکې دا هر څه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو میندلو لپاره کوي. عبدالقادر وویل دا سی پیښې ځکه په بیا بیا رامنځته کیږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ درغلی کوونکو ته هغه سی سزا نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د کرکټ په نړۍ کې د نوي ځلیدونکو افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وای افغان لوبغاړو د جوارګرو هغه هڅه ناکامه کړې چې د آیرلینډ په وړاندې درغلیو ته د هڅولو کوشش کړی. عاطف مشال وای ځینې افغان لوبغاړو د مشکوکو جوارګرو په اړه د افغانستان د کرکټ چارواکو ته خبر ورکړی او هغوی د کرکټ له نړیوال شورا سره په ګډه اړوند ګامونه پورته کړي دي. عاطف مشال وویل دوی د افغانستان په کرکټ کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړي څانګه لري چې په دوامداره توګه فعالیت کوي.
د منګه د ډیسپلین او انټی کرپشن اداره متواتر ډول باندې سپورتي اخلاق هغه اصول چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وضع کړي دي او یا د آی سی سی د کرکټ د بین المللي شورا اصول دي، دا ټول مو په پښتو ژبه او په دري ژبه دوی ته ترجمه کړي. بیا بیا د کورسولو لارې ورته وایو، ذهنن د دې ته آماده کول چې دوی باید د کرکټ هغه اخلاق چې کوم دي دا باید د هر څه نه وړاندې په نظر کې ونیسي. دا د موږ وظیفه ده او موږ دا په ډېره کامیابي سره لاسرسی ترسره کړې.
عاطف مشال وویل چې افغان لوبغاړو هغه وخت هم درغلی ونه کړې چې د سفرونو پر مهال به یې د ډوډۍ پیسې نه لرلې. د ده په وینا افغان لوبغاړي د پیسو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبه کوي.
د بوریوال کاکړ راپور موریده. د افغانستان تر درویشت کشر ټیم د سیاسي شورا د نوی ظهور کوونکو لوبډلو په جام کې په نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره په بنگلاديش کې نن لوبه کوي. د دغه لوبې تازه معلومات دا دي چې په څلوېښت ورونو کې د پاکستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، یو سلو پنځه اتیا منډې کړې دي. ګلوبدین نایب دوه کسان سوځولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د واکسینونو په اړه معلومات ترکوي او د واکسینونو پر اهمیت ژغیدل دي. په دې پروګرام کې چې کوم اوریدونکو موار لمخه زنګونه وهلي دي، د هغوی پوښتنو ته هم متخصص ډاکټر ځواب وایي. په روانه خبرونه کې تر لسنیمو بچو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي سمې سنل ولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
نواب
څه کور ورکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکارې
څه
کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم چې نوی کلن به
نوی کلن نه
نو ته خو ډیر سپینګیر ښکاریږي
سپینګیر نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګیر کړی
غمو سپینګیر
ښه
پستو کاوا چې زو د سپینګیر نه
یا ته درته وایې چې کور کې څوک سره اوسېږي
کور کې له ما سره اته کسان
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون می دي فز نه زم نور نه ني
اړ یو څه کار کوي وظیفه چې لري
اړ یو لګي خواري نه ده چې ولس دوله سوځل له سکولو ده
ښا
الله نور وړي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاس ما نه رلويږي
بس ونه واخلم وړي په واخلم بل نه واخلم کار زره من دیږي
خا قرض کوي بیا چې برابروي
بیا برابروي
خلک قرض درکوي
ولې نه راکوي
خا لچونه قرض کوي کاکا
فرزه من مې دی پروان مې دی زه نه وکړ څو شپې مې اس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
دې قرض خپل درته وخته يم ده
او
بیا جنگ جنجال هم پیسې وای کنه
ولې نه کیږي
څه رقم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو به وخته نه
بیا جنگ څه
دا بس دا وځه
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا مم چې ته پیدا کړو بل انجوان مو واسه غته به مور
کاکا ایتو په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که په خوای ډیر کاوه
خو شي ډیر کوي
ولی
خو خوري نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په پلو زمون والو دي خوري نه دي
ښا
زه دا کول کې ګرځم مو راګرځم
فرشتي مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
مریم سادات له میدان ورته پر استولې سمس کې لیکي په خوس کې د قابلیت روزل یو شل سراولنه ده. خدای دې وکړي چې په ټول افغانستان کې قابلیت و روزل شي. اقرا عثماني له زابل لیکي د کندهار او کابل ترمنځ زابل سړک کڼ کپر دی، باید پاملرنه ورته وشي. بنفشا وردک په راستولې سمس کې لیکي دولت ټول اقدامات نه کوي، په میدان ورته کې طالبان کمپاین کوي، خپل لیکو ته ځوانان جذبوي. شمسیه شهیدزی له میدان وردګ پر استولې سمس کې لیکي د میدان وردګ له شاروال څخه غواړم چې د میدان وردګ سرسبزی ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې سمس کې تور پوری کوي چې حکومتي ځواکونه د شپې په مخه په میوند ولسوالۍ کې د خلکو کورونه تلاشي کوي، خلک نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. میرام شاله ګیلان لیکي د کرکټ پاړه لیکي چې افغانان دې دعاوې وکړي چې پاکستان په کرکټ کې نن مات شي. سید احمد د زابل له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي روسان غواړي په سیمه کې خپل حضور پراخ کړي د همدې لپاره طالبانو ته وسلې ورکوي نو امریکا باید د روسانو د مخنیوي لپاره افغانستان ته نور پوځیان راوستوي ګڼو اوریدونکو د کرکټ په اړه پوښتنې دي د کرکټ په اړه مو معلومات مخکې درسره شریک کړل او که چیرته نور معلومات موږ ترلاسه کړل هغه به هم درسره شریک کړو خو بیا به هم زه درته ووایم چې د درویشت کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړی په بنګلادیش کې له پاکستان سره لوبه کوي تر دې دمه پاکستان په څلوېښت اوورونو کې 115 منډې جوړې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلي دي او د افغانستان د بیټنګ وار لا نه دی رارسېدلی د دې لوبې په اړه مو کم نور معلومات هم ترلاسه کړل د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو عبدالرحمن په راستولې اس ایم ایس کې لیکلي دي چې طالبان باید نوره روغه جوړه وکړي او پریږدي چې افغانان په هوساینې ژوند وکړي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په امریکا کې روانه اونۍ د امریکا د ولسمشر او د چین د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه معلومات ترکو نور مطالب هم لرو خو لس بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار اداره یا سیګار وایي د امریکا د مرستو پرختی ادارې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له پای ته رسیدو د افغانستان د پوهنې په برخه کې 8.8 میلیون ډالر لګولی دي په بلخ کې دوه وسلوالې ډلې د سولې له پروسې سره یوځای شوې دغه دوه ډلې د ملي امنیت په هڅو د سولې له پروسې سره یوځای شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاری ساتي د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگټن کې د منځني ختیځ له دوو مهمو متحدانو سره وګوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د وړاندیز ملاتړ وکړ او کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر 1.5 نیټې پورې اوږد کړي
د امریکا ولسمشر وایي د تمه لري چې د چین له ولسمشر سره د ده را روانه لیدنه به ډیره لانجه منوي امریکا او چین د شمالي کوریا د اټومي وسلو له پروګرام نیولې د جنوبي چین د سمندرګي او تایوان تر لانجو او اقتصادي مسایلو پورې په ګڼ شمېر موضوعاتو کې اختلاف لري خو دا اختلاف د ټرمپ د ولسمشرۍ له پیلېدو وروسته لا پسې زیات شوی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو په اجنډا کې به د سوداګرۍ مسایل شامل وي او یادونه یې وکړه چې دا کتنه به ډیره لانجمنه وي د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د اړیکو راتلونکې د ولسمشر په توګه د ښاغلي ټرمپ له غوره کېدو وروسته مبهمه شوې ده ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې امریکا نور نو باید د سوداګرۍ کسر ونه لري او کاري فرصتونه له لاسه ورنه کړي او زیاتوي چې امریکایي کمپنۍ باید د دلو امکاناتو د لټون لپاره چمتو شي د امریکا او چین چارواکو ویلي چې دواړه ولسمشران به د اپریل په 6مه او 8مه نیټه د فلوریدا ایالت په مارالاګو سیمه کې د ولسمشر په تفریزای کې سره وګوري ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر پیکینګ تور لګولای و چې د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه پالیسی لري او د جنوبي چین په سمندر کې د یو ټاپو د جوړولو پر پلان هم انتقاد کاوه په عین حال کې چین د واشنگټن د دې فشار په وړاندې مقاومت کوي چې باید د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو د پروګرام د ځپلو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي او همدارس په جنوبي کوریا کې د توغندیو د مدافع سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا پر پلان هم سخت انتقاد کړی دی پیکینګ پر دې هم سخت غوسه څرګنده کړې چې ټرمپ د تایوان له ولسمشر تسای انګوین سره له ټلیفوني تماس وروسته د امریکا د څو لسیزو له پالیسۍ سره مخه وکړه او څرګنده یې کړه چې د واحد چین پخوانی پالیسي بدلېدای شي خاغلی ټرمپ وروسته له ولسمشر شي سره په ټلیفوني خبرو کې دا ژمنه هم وکړه چې د امریکا د متحد تایوان لپاره پالیسۍ ته به درناوی وکړي چین تایوان د خپل قلمرو جز بولي د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او ولسمشر شي په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ټول اختلافونه څنډې تکړل او ژمنه یې وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به پراخه شي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم د پنجشنبې په ورځ وویل چې را روانه غونډه به ولسمشر ټرمپ ته دا فرصت برابر کړي چې له ښاغلي شي سره شخصي ملګرتیا ټینګه کړي. سپایسر وویل چې ټرمپ او شي څو ځلې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړي، خو ده زیاته کړه چې د جنوبي چین له موضوع نیولې تر سوداګرۍ او شمالي کوریا پورې لوی ستونزې په مخ کې پرتې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د ملي او اقتصادي امنیت په برخه کې خورا لوی ستونزې شته چې باید حل شي.
ډونالد ټرمپ د مایک فلن د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د خپل ځان د سپینوي او معافیت غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل نږدې متحد او د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایک فلن هغه غوښتنه پر ځای منلې چې له تحقیقاتو د معافیت ترلاسه کړي. مایک فلن له روسیې سره د پټو اړیکو په خاطر له دندې ګوښه شو او اوس به د کانګرس دواړه جرګې ترې پوښتنې کوي. صفي الله سنکزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایک فلن د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له روسیې سره د اړیکو د لرلو د سپیناوي غوښتنه له جنایي تحقیقاتو د معافیت په سر کړې ده. ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مایک فلن باید له هغه څه نه د معافیت لپاره غوښتنه وکړي چې په بېساري توګه د یوې بوډۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو لخوا یو ښکار ده. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ خبره یو ځل بیا په خپله له رسنیو سره شریکه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ باور لري چې مایک فلن باید وپوښتل شي. هغه فکر کوي چې فلن باید هلته ولاړ شي او هغه څه وکړي چې غواړي، څو خبره ختمه کړي. تر دې مخکې د مایک فلن مدافع وکیل رابرټ کیلنر وویل چې موکل یې د خبره له غیر عادلانه تحقیقاتو معافیت غواړي. رابرټ وویل چې فلن د ویلو لپاره یو څه لري او ډیر زیات هم غواړي چې وی وایي که چیرته شرایط اجازه ورکړي. کیلنر ونه ویل چې فلن د امریکا د فدرال تحقیقاتو مرکزی ادارې سره هم غواړي د کانګرس د کمیټو په څیر خبرې وکړي که څنګه. د امریکا کانګرس دواړه جرګې غواړي په خاصو کمیټو کې له مایک فلن پوښتنې وکړي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې غړي سناتور انګوس کینګ وویل دا ډیر ژر ده چې فلن ته د معافیت په ورکولو خبرې وشي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د غړي همداراز وویل چې له شک پرته روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې وې، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړمه ورځ په شمالي ښار آرخانګلسک کې د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د دې تر ټولو نږدې متحد پاتې شوی له دندې لږ موده وروسته استعفا وکړه. هغه په دې خاطر له دندې ګوښه شو چې له روسیې سره د اړیکو لرلو مسأله پټه ساتلې وه. د رپورټونو له مخې فلن ته روسی کمپنیو تر انتخاباتو مخکې $80,000 ورکړي وو. 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله د کانګرس کمیټې او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی لخوا څیړل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسینا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب عارف حسنزای متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ می باشد. دکتر نجیب روشن متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است.
به صورت اون مگه بگویم واکسین کردن یک چانس از به خاطر وقایع آنتان، یعنی جلوگیری از آنتان است، از آنتانات عام که است معمول که جامعه پخش میشن. با تمام واکسین ها که هستن چند شکل دارن و خود مراحل دارن. فرض مثال یک طفل نو تولد میشه، در روز تولدش ما واکسین BCG را برش میکنیم و OPV 0 را برش میکنیم. بعدا در شش‌هفتگی باز BPT 1 و OPV 1 GB و انفلوئنزا باش میشه و در سن دستگی نوزاد BPT 3 OPV 3 HBV 3 و H انفلوئنزا باز دوباره باش میشن.
دکتر روشن میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت خاص برخوردار است. به اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر روشن از تمام والدین می‌خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند.
خب ما اگه اصطلاح داریم در این توابط نگرش طفل صحت من جامعه صحت من بگیم من تمام والدین محترم از تمام اماد بطندارای خود وقت تقاضا میکنم و خواهش میکنم که بالای لباس کن بالای خانه کن بالای کن مصرف کن با طفل بیشتر توجه شد اما از نظر روز تولدش تا با واکسیناش و تا با غذایش و تا با مکتبش تا با کودکستانش متوجه باشن وقتی که طفل سالم با روحی خوب با فکر آرام بزرگ میشه جامعه استاستا آرام آرام به طرف ارتقا و بهبودی میرن.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، تشکر از همه همکاران رادیو. سلام گرم برای کسایی که آواز ما را امروز میشنوند. واکسین اگر بشار عامیانه تعریف کنیم که کلاگ بفهم او است که مواد است که یا از طریق عضلی یا از طریق ورید و یا از طریق دهن پیش کسایی که قبل از اینکه مریض شود تطبیق میشه و این باعث بلند رفتن معافیت وجود میشه و داینده به امراضی که واکسین شده مبتلا نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین که بیشتر در کدام سنین باید واکسین شوه یا اطفال یا بزرگسالا چه رقم است پروسه تطبیقش؟
سن اطفال سن کمتر از 5 سال سن است که زیادترین امراض در واقع میشه و وفیات این گروه هم بسیار زیاد است. از او خاطر واکسیناشنی که در افغانستان میشه اکثرا پایین تر از سن 5 سال یعنی از بعد تولد تا به سن 5 سالگی ادامه پیدا میکنه که مراحل مختلف دارد. طوری که در راپور هم شنیدیم اولین واکسینی که بعد از تولد تطبیق میشه و واکسین فلج اطفال است و واکسین بی سی جی است که باز هم تو نظر به سن هر قدر که طفل کلان میشه این دوره های مختلف داره که با تولد طفل یک کارت برای زیاد تطبیق داده میشه در اونجایی که تولد میشه کلینیک بله تطبیق میشه و از روی تقسیم اوقاتی که داخل از رو چی موجود است کارت موجود است والدین گرامی اطفال میبرند در نزدیکترین کلینیکی که تقریبا 2500 محل است که برای واکسیناسیون در سراسر افغانستان است مراجعه میکنند نزدیکترین و طفل خود واکسین.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احسان الله لمر از لغمان ریخت هستن. بله سلام علیکم لمر صاحب.
علیکم
خوب هستین؟ خوش آمدین
به مرکز سخه.
بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایین.
جوانده وسه دکتر صاحب نم دغه یو کلی کې واقع پیدا شنو دغه د کلی دغه نور منطقي واکسینو لاندې ولی مستخاتر باندې نور لکه دغه یو پیدا شوی دغه ګذر نو واقع پیدا شنو د نور کلی سره واکسینې نو دغه واغلا باندې موږ کله کرنا وای چې دغه څه لده چې د نور هغه نور خو باندې کړ شي وینین صرف دغه یو ماشوم پال جو هله ده مثال نو په دې هغه باندې داخلي شوخه منطقي دغه
بله دیر که دیر سالا جان المرد چی در لغمان زنگ و هلار دیر کتاب از زوایم چی در ویروس دی خود گزند پنامه دی ویروس وحشی دی گزند یا دیگی مانای ده چی دیر خطرناک ده نسبت نور و میکروبو دی امراض ده بنان پا هر جایی که چی یوا واقع دی تثبیتی گی اقا منطقه پا حدود دیر قطع ساحه که دیشی ده ملوث اکا پا دی مانا چی پا هر بار چی ده تشناب تزی ده غایته مواد و ده طریقه ده ویروس ده اتراکوی او اول خپل فامیل تا که گواندی تا در رقم پا موقع محله که پس انتشار پیدا کهی. تجربه خودلی ده چه که چیر یاو مریض پیوزای که پا گزرن مبتلا کهی دو سوازر نفوس که دهشی متضرر شی دیم دقیوی وقت بناهن پا هر حق ازایی که چه ده واقعی کهی باید راپور دیر زر ورکر شی تو اگه مسئولین پا دیر ساعت خبر شی ده واکسیناسیون هم مختلفی دیم مثلا یو واقع ده چه سرتاسری پا کل افغانستان کهی بل ده اگه واقعی ده چه مثلا ده گزند واقعی ده لغمان پا علشنگ یا علنگار که پیدا کهی بیا دولت مضاف ده اگه کسان چه ده واکسین مسئولیت لری چه ورشی اگه ساعت تثبیت که که چیره ده واقعی واقعاً ده گزند واقعی وین و اگه بسته ولسوالی تو مخصوص پوشش لنده نیول کیگی دوی تا واکسین ول کولی بدون دو چه په نورو ساحه کې واکسین وشي نه تنها په موقع محله کې چې واقعا پیدا شوی واکسین کیږي تر څو هغه نور جوړ ماشومان د دو خطر نجات پیدا.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم حقمل صاحب.
سلام علیکم.
سلام، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه حقمل صاحب. بفرمایید سوالتونه بگویید.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د دې من واکسیناسیون کوم واکسین چې د اسلامي مملکتو کې وري نه جوړیږي که څوک د یو ماشوم دپاره واکسین ورنه کړي دی په آینده کې واقف څه دي؟
اقمل صاحب ته خو پوهیږي چې افغانستان په داسې یو مرحله کې دی چې په ډېرو ساحو کې مشکلات لري مثلا په اقتصادي ساحه کې لري. اوس موږ تاسې ډېر خوراکي مواد دي چې په داخل کې نشته تولیدولی. دهقاني لرو، مځکه لرو، مګر غنم د بیرونه راوارده، اوړه د بیرونه وارده و. موږ تاسې مثلا ترکاري باب لرو مګر د خارج راځي. په همدې شکل دوا هم همدا رقم ده. بالاخره واکسین هم د واکسین د تولید دپاره یو منبع پکار ده، یو قدرت پکار ده، یو فابریکه پکار ده. زه ډیر ځان ته برات نه ورکم په صفت دی و ډاکټر، زه هم د تا خبر تاییدوم. یعنی په دومره وخت کې باید یو مرکز جوړ وای، په دې مرکز کې د واکسینونه تولید شوی وای. مونږ ته د پولیو واکسین چې دی د کومکی واکسین دی، دا په پیسو نه اخیستل کیږي، د سازمان صحی جهان تولیدی وی او بالاخره په شکل د کومکی بدون د بلایو از کومک مال هغه مملکت ته چې دوی د ګوزان د میکروب سره مواجه دي ورکول کیږي. اما پاینده کې باید چې هر هغه شی لکه دوا، لکه سیروم، لکه واکسین باید چې په داخل د افغانستان کې وي. بل کچیر یو ماشوم
واکسین نشي
بالکل صاحب، موږ تاسو دوله واکسین لرو چې باید ماشومان تطبیق کا د هغو امراض ته تطبیقیږي چې موږ تاسو ورته امراض د کوشنده د اطفال وایي. یعنی زیاترین مرګومیر ته 15 کالو ټیټو ماشومانو کې د هغو امراض نه دی چې دغه واکسین ورته کیږي. بنان کچیر د واکسین موږ نه ورته کوو، معنی دا ده چې مغه میکروب دوه اشخاص ته ډیر زیات سرایت کا او دا باعث د مرګ میر کی. بنان که موږ غواړو چې خپل ماشومان د مرګ نه نجات ورکړو، د واکسین تطبیق ډیر اهم کار دی.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله،
ډیر ښه قاری صاحب پښتون. اگر چې ځایر معرفي نه کا خوځم زه چون ډیر غږ می درو دلې د زابل
اصل ایت فاریاب.
سوالای بسیار خوبی را مطرح میگه قاری صاحب. زه تا ته دومره ویلای شم چې تا څه مفاد کړی. ګوره زه په صفت یو ډاکټر د دې شاهد یم چې وخت ما نوې تبابت شروع کړه او یو ډیر دو ډیر کال د مخه سرخکان دومره زیات وای چې خلک به دومره ډارېدل لکه وبا چې راځي. او تیتانوس مرض واقعیت فوق العاده و چې موږ خاص تاقونه ورته لرل د ډیفتری چې د ستونی تکلیف د ډیر وژن کای مرز دی خو خوشبختانه د دوه واکسین برکت دی چې موږ اوس تیتانوس په کال کې یو دوه واقعیم نه لرو ډیفتری بخي مانه د لیدل په نږدې کالو کې سرخکان ډیره کم شوی ده د چیچک مرز چې ډیره کوشنده مرز و یعنی مانه پیاد کیږي چې په واکه د مخه شوی ده واکسین ما او په دې شکل مثلا د گذرن واقعیات یو وخت په هاویه او شپیتو واقعو کې اوس دغه کال چې تیر شو چې د زور کال چې تیر شو ډیر لاس واقع وي امیدوار چې په نورو کالو کې تنو یعنی په هر صورت د واکسین تطبیق فواید فوق العاده زیاتی ډیر زیات دي او دوته مو په صفات دی و ډاکټر ز یعنی دا ویل شم چې مفاد فوق العاده زیات دي هغه څوک چې واکسین نه کوي دوی په خطر کې وي بل د رسانو د علما او ډیر زیات وظیفه ده رسانو خپل کار کړی دی دغه وسم د رادیو کې چناست دی ته خدای اجر ورکا یعنی دائم پروګرام لري په هفته کې واور از در رادیوګان په مفاد څه نه ګرځي زه ګورم چې خپل وخت په ډیر خوش شانه زای کوي امیدوارم چې نور رادیوګان او تلویزیون هم د ازادي د رادیو نه په تقلید سره مثبت تقلید سره د تبلیغ وکړي علما هم وظیفه لري ډیر زیات حتی د رسانو هم د علما او مخصوصا چې کله کله تبلیغ کوي په سو تبلیغ د واکسین لپاره د رسانو هم د علما وظیفه ډیر زیات زه امیدوارم چې د خپل وظیفه
کوي بله تشکر بسیار زیات ډاکټر برادر ما توخی از زابل روی خط هستند سلام علیکم توخی صاحب سلام توخی صاحب
السلام علیکم
بسیار زیاد خوش آمدید توخی صاحب به برنامه بفرمایید
طول تاسو ته سلامونه وایم د رادیو طول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم په دې هیله چې قبول
وکړئ سلام خدمت شما هم بفرمایید
محترم به خمیده پښتنه د سکاله یو کښنه په دې مرض مساب سی یعنی د پالج دا سی بیا غرش لوی سی دا بیا سنخ سی لری موز خوشی دا لویان پل جوالای دلی دا خویا دا چاسترگی کزی سی خلق کزا سی دا انسان سی پرزن مر نسی او لوی سی غرش سی دا هم بیا دا سی پاندامو که کزوالای رازی او ادمون یمری چه علامه دا امی وپستانه دا او بل پستانه می داده سی دا ساری دا یعنجلی و انسان بل تا سرایت کهی که نکهی او بیا و دیر مرز تا حکومت یا موسسات یا طول نری دیر جدید نور امراض هم دا سیستا اغو تا دوگون لری آیا دا دیر مخطره دا خطرناک دا او بل واجه دا
ډیر مننه
بسیار زیات تشکر
توخی صاحب هم د جمله د همکارانو د چون زه د پروګرام ته ډیر غواګ نشم اکثرا یعنی بل نه ډیر سوالونه
مطرح کوي
ډیر مننه توخی صاحب درې سوال او ډیر کوتا فلج په د ګوزند په نامه فلج چې دی دا تنها په پښو کې پیدا کیږي یعنی هر هغه څوک چې یو پښه کاملا سسته وي او تصادف چې په دغه درې څلور کال اخرو کې دوی پښې هم په ګوزند مبتلا کی په خو یو پښه دائم عده چه لاسه ده یا سر ده یا سترگی که گیده یا خلک اگه ده ده نور فلجونه دی یعنی دیر زیاد فلجونه ولی ده گزند فلج اکثران سران ده پکو پیسه کیوی ده یو و چه باقای پریدی ده به تاخیر دومره مایوبی متاسفانه ده موقع خاطر دوام سوالتم سره دو بر که ولی چه ولی مساد جدی دی پا ده خاطر چه اول ماشون وجنی و که جوانده پاید چه تاخیر دومره ده ده جوانه یعنی بحرانه شیخسته ده با مایوبی ده با بار دوش ده جامیوی سرایت دیر زیاد ده ما در وقت ما به چه میکروب پا نامه ده ویروس وحشی ده پولیو یا دیگه وحشی مانای داره چه یعنی دیر خطرناک سرایت فوق العاده زیاد ده و سرایت مقصرن ده غایته مواد ده طرح بخاطر ده و که چیره ده ما شمان مگو تاسی بیت الخلا سیهی بیت الخلاوی و به هر جایی که ده مواد نکی مواد غایته طرح نکا دونم که دهش جلوگیری بود
دکتر صاحب میگه با وجود که قبلا هم در سوال ها مطرح شد که اگر واکسین نشد چی عواقب در پی داره همی ابراز کشنده مثلا سرخکان است اگر پیش از فکر میکنه واکسینش در نماگی است اگر پیش از طفل خدا نخواسته بکشه چی میشه و یا مثلا ابراز دیگه واقعا از بین میبره یا ایتو
میبره خود سرخکان که از وقتی که طفل تولد میشه وجود مادر در مقابل سرخکان معافیت داره یعنی مو قوتی که باید میکروب سرخکان از بین ببره در وجود مادر موجود است. کار خداوند است، اینمی مقاومت انتقال میشه به طفل. بنان طفل در تا 8 الی 9 ماه و نمو مقاومت را که مادر برش هدیه داده در وجود طفل است، یعنی نمیمانه به سرخکان مبتلا شد. ولی نظر به تجربه کلینیکی که ما داریم، یگان واقعاتش در 6-7 ماهگی دیده میشه، ولی به اون شکل شدیدش نه. و خود واکسینش بسیار زیاد مؤثر است. ما گفتم که واقعاتش فوق العاده زیاد شده و سرخکان هم جمله امراض کشنده اطفال است. یعنی اگر واکسین نشوه و تداوی نشوه، باعث از بین رفتن طفل میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما منصور از کابل روی خط هستند. سلام علیکم منصور جان.
سلام علیکم
منصور جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. سلامون اوران بکنم به آزاده رادیو اوریجن کتا و محترم هستم. ما یه نظر دیوان پختن دم نظر میده که در خلقی که سنگ نریوال یا مصاب دیتم دیر توجه کنید تا دی کنید که دی خپل اولادونو باندیریگی، یعنی که اغا پی اختنشی مهاجرتون دی یا ویروس انتقالیگی پا مختلف شکلون باندیم حالتا بیا بید اختل اولادونو نیریگی، یعنی دو بخاطر باندی دنیا پا هر دوی که چیوی دایی چی دیخی لمن زلار شده. من نظر و پختنم ده قدم به محترم دکتر صاحب که ده دی ماپیت که چون رده، یعنی بار بار ده واکسین تیگی زن واکسینون ماپیت لری شپاگ نشته دو کالا لس کالا طول عمر، یعنی ده پولیو ده واکسین ماپیت چون رده، یعنی ماپیت باندی به دکتر صاحب
تازه وار کرید دغه پښتنه مې وایي. ګران منصور جان، دغه اول نظر کې زه بالکل درسه موافقم. د دنیا اوس په نامه د وړې دهکدې شوې ده، یعنی یو فامیل شوې ډېره وړه شوې ده. کنه نظر په دوه سهولتونه موجوده بنان که یو میکروب په داخل د افغانستان کې وي، اثر د قارت امریکا ده یا استرالیا ده، هغه هم خطر کده. بنان د دنیا رښتیا هم چې ځان دې ترس د خاطر هم د پروګرام ډیر جدی نیست. په تجه یو وخت دوی په مملکت کې و، یو سلو پینځویشت مملکتونه ته په کال 1980 کې په ککړ وو په ویروس، چې هغه اوس دوو مملکتو ته راغلي. مانای ده چې دوی غواړي دغه میکروب د دنیا نه ورک کړي، چې هم د مملکت دغه مملکت چې واکسین پکې کېږي دغه اطفال مصاب نشي، هم ځان دغه خلاص کړي. تا خبر بالکل معقوله ده، چون رفت آمد موجود ده او سفرونه دي د خطر موجوده. بل پختنه چې واغه د خوشبختانه چې دو واکسین وخت پوره تطبیق شي او کمپاینونه کې خپل ماشومان تاسو واکسین تویسي، واکسین دایمي هغه ورکوي، معافیت ورکوي واکسینونه. بیا که وخت و ان شاء الله زه به تشریح کوم چې دوه نه ودی، یو غیر فعال دی یو فعال. چې دغه فعال یې دمدغه جمله نه ده چې تا اخر د عمر دوام کوي، اما غیر فعال بیا موقتی تاثیرات لري.
Bye. محله.